په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شو دی. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل لري سات په خبرونو کو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې لږې مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 20 میلیونو ډالرو مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د آسیا پاسیفیک لپاره د اروپایي ټولنې 20 میلیون ډالره سخاوتمندانه بشري مرسته بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لری غرنې سیمې بندې کړي تر ټولو ځانګالو خلکو ته ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې سخت ژمی ته ای و میاشت امپاتی ده. نن د اکتوبر 3 د ماشومانو د ګوزند ناروغي پولیو پر ضد کمپاین نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن په دې مناسبت په ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې پولیو علاج نه لري خو مخنیوی د واکسین په وسیله کیدای شي. WHO نږدې 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی و. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. دا ناروغي له افغانستان او پاکستان پرته په نورو نړۍ کې تقریبا له منځه تللې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې انټرونی په افغانستان کې لبند خوشی شو په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه هیڅ کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهمه ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون د محصلانو د یوې غونډې په اړه راپور برابروه. نوموړي چې 244 ورځې د طالبانو په بند کې و پرون په پاریس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تیرې 10 میاشتې یوازې د شکنجې میاشتې وې. هغه ادعا وکړه چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل چې دای زندۍ کړي او د طالبانو د استخباراتو کسانو تحقیقات ترې کول. مرتضی بهبودی چې په افغانستان کې زیږیدلی په 2015 میلادي کال کې فرانسې ته کډوال شو او هلته د ګیتی نیوز په نوم خبري ویبپاڼه جوړه کړه. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکی وایي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان په وړاندې بریا به د افغان لوبډلې روحیه لوړه کړي او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي. جاناتان تروت پرون له لوبې وروسته خبر اعلان ته وویل دا بریا هڅونکی اغیز لري. هغه وویل دی غواړي افغان لوبغاړي راتلونکو لوبغاړو ته د دې بریا اهمیت ورسوي او دا په یاد وساتي چې د پاکستان په وړاندې په چینای کې د 233 منډو هدف ترلاسه کړ. ملي لوبډلې پرون د پاکستان ځواکمنې لوبډلې ته پاتو وکټو په داسې حال کې چې لای اته توپونه پاتې وو تاریخي ماته ورکړه او په خپل مخکنی لوبه کې انګلند چې د تیر نړیوال جام اته لوبه لوی توپیر مات کړ. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسله وال وژلي او زیاتوي چې په دې کلا بند ترنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې ترنګ ته ننوځي. غزه له 2 اونیو راهیسې د اسرائیل د پرلپسې بمباریو له کبله په یوه بشري بحران کې ساره ده او په نږدې راتلونکو کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. دا په تیرو 2 لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د تاریخ تر ټولو خونړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د اسرائیل په هوایي حملو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 15 زرو اوښتی دی. اسرائیل دا حملې د اکتوبر په 1 وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې پر اسرائیل حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان یې ووژل. د یو بل خبر له مخې حماس وسله والې ډلې 2 برمته شوې اسرائیلي میرمنې بیرته ازادې کړې دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو میرمنو خوشي کېدو ته زمینه برابره کړې ده. سره صلیب هم ویلي چې خوشي شوې میرمنې چې وې 50 کلنه او بل هغه 90 کلنه ده له غزې بهر انتقال کړې دي. حماس ویلی دغه میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښي دي. حماس یو امریکایي میرمن او د هغې لور تیرونی آزاد کړل. د راپورونو له مخې د حماس وسله والو د اسرائیل خاورې ته له ننوتلو وروسته لږ تر لږه 220 اسرائیلیان برمته او له ځان سره غزې ته بیولي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه کې یوازې پرې نږدي، خو ایمانویل مکرون نن اسرائیل ته له رسېدو سره سم د سیمې کچې ته د دې کړکېچ د پراخېدو په اړه هم خبرداری ورکړ. مکرون د اسرائیل له ولسمشر اساق هرزوک سره د لیدنې په مهال وویل فرانسه له اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړه ده. د هغه په وینا چې لومړی هدف باید په غزه کې د نیول شوو برمتو خوشي کېدل وي. له مکرون مخکې د لویدیز نورو مشرانو هم اسرائیل ته د سفر په مهال د حماس ډلې د برید په ځواب کې له دې هېواد سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له پاکستانه ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د رواني میلادي میاشتې تر پای ووځي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 ډیر شو یا هم څلوېختو کلونو راځي دلته میشتي.
دا چې دغه پریکړه عملی ده په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
دا ماته ډیره ناممکنه ښکاری او فکر کوم چې دی به کده دینه په شاکیږي نه د دې فیصلې نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
ورغځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر پر پاکستان لپاره یو ورسته هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د نورو لوبو د ګټلو لپاره به هم ډیره هڅه وکړي.
الله دې وکړي چې خوند مو تنه اخیستي او موږ به انشاءالله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دغه آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په ترڅنګ کې پوځي عملیات په تر هغه وخته دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان سرپرست صدر اعظم یو ځل بیا له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو په ایستلو ټینګار وکړ. انوار الحق کاکړ پرون رسنیو سره په خبرو کې د دې خبرې سپیناوی هم وکړ چې په دې پریکړه کې هغه افغانان شامل نه دي چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان له لارې سفر وکړي او د دوی په ادارو کې نمونه ثبت شوي. خو له دې ټولو سره سره په پاکستان کې افغان کډوال وای پولیس هر افغان کډوال په بیلابیلو پلمو زوري. نور جزئیات دی امید ظاهر مل پر پورت کوي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ بیا ویلی چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووسی. هغه چې پرون یې رسنیو سره خبري کولې وویل غیر قانوني افغان کډوال سره دښمنی نه لري خو دوی باید خپل هواد تستانه شو د پاسپورت او ویزا اخیستو وروسته بیرته پاکستان ته ولاړ شي. کاکړ د دې وضاحت هم ورکړ چې په پاکستان کې د 1.1 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو د وستو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي کوم چې غواړي بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او د دوی له ادارو سره ثبت دي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې له 15 ډیر شو یا هم څلوېختو کلونو راځي دلته میشتي او هغه یې زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي له خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا دلته راشي.
پاکستانی حکومت د اکتوبر تر پای 1.1 میلیون هغه افغانانو ته چې دوی له قبل په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هیواده ووځي. پاکستان دا هم ویلي که غیر قانوني افغان کډوال په خپل خوخه لدی هیوادونه وسی دوی به پر وړاندې د وستو عملیات پیل کړي. خو یو شمېر افغانان بیا چې په پاکستان کې دی او هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري وای پاکستانی پولیس له توپیر پرته له افغان کډوالو سره غیر مناسب چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې زوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال پرویز ناصری
دا چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغانان دی ووزی د پاکستان غیر قانوني یا قانوني نو که غیر قانوني ووزی دی قانوني هم تنګي او زموږ خپل ته کاروبارونه دی دا زموږ لپاره ډیره سخت ده.
په همدې حال کې لتی روپین زور زو رئیس د سپین بولدک چمن په دروازې سلګونو کسانو پر لټ کړو د پاکستاني حکومت هغه پریکړه یې ننګولې چې د نوومبر لومړۍ وروسته په دې لارو یې واځي پاسپورت او ویزه لرونکو کسانو ته د تلو راتلو اجازه ورکړي. پرلت کونکو د دې پریکړې په ګډون له پاکستان په زور د افغان کډوالو د وستو سره هم مخالفت ښودلې. له پرلت کونکو یو تن خبريال او فعال عبدالرزاق برق نن ازادي رادیو ته وویل
بابي دوستي دروازه د دې سره نږدې دوی پرلت کړی دي. دا خلک وایي چې زه ډورین لاین نه منم زه ډورین کرښه نه منم ته پر ما باندې پاسپورت منیا.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه کړې خو ښکاري چې لای دي غوښتنې کومه پایله نه ده ورکړې.
په همدې موضوع مې مخکې زموږ د مشال رادیو له ایډیټور داود خټک سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم بیا ټینګار کړی چې له پاکستانه به ټول غیر قانوني کډوال د رواني میاشتې تر پایه د رواني میلادي میاشتې تر پایه ووځي. آیا دا پریکړه عملي ده؟
باید اول زدا ویم چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت ته دا داس یو اختیار نه لري چې هغه دغه قسمه جدي پریکړه وکړي خبره خدا د دی دیو کم مدت پر غلی دی او د دی اختیار داد او پټول پاکستان کی ک سمره کار پوهان دی یا سمره چ پخوانی سیاستوالان دی حکومت کی خلق پاتې شوی د اغي یو نظر هم داد چ دا حکومت هیڅ یو اختیار نه لري د لوی فیصلو کولو بیا دا ډیره مهمه او لوی فیصله ده چې د دی نه یوازې د پاکستان د نن د دی اثرات کې دی شي بلکې د پاکستان د بهر هم د دی اثرات کې دی شي اوله خبره خدا ده دویمه خبره دا ده چې ورته پریکړه کوم ګورو دا د 2000 یا عمره په هیڅ پاکستان وخت په وخت باندې داسې پریکړې کوي اول ور باندې په 2008 یا اتم کې داسې یو پریکړه شوې و چې په هغه کې د زلوزو کیمپونه او د زاخیلو کیمپونه یا د اکوړي کیمپونه سمره چې په هغه ډېرو خلکو ته دا ویل شو خو هغه په مکمله توګه باندې هغه عملی نشوه زه فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دا څو ورځې پاتې دي نن 23 د اکتوبر دی او په اسانه حساب شپږ یا اوو ورځې پاتې شوې دي او د افغان کډوالو شمیر که تاسو وګورئ هغه په میلیونونو کې دی نو آیا په شپږ ورځې کې د پاکستان دپاره دا څنګه ممکنه ده چې دی به په میلیونونو افغانان راغونډي یا که میلیونون نشو داسې به اوی چې زرګونه شو نو به زرګونه افغانان به راغونډي او اغي به بیا د چمن او د تورخم باندې پوري باسي په زور دا ماته ډیره ناممکنه ښکاري او فکر کوم چې دی به کده دینه په شاکیږي نه د دې فیصلې نه نو د دې دا وخت چې دی دا به
ورغځي بل د امریکا په ګډون د کډوالۍ نړیوال سازمان او ځینو نورو اته په افغانستان کې واکمنو طالبانو له پاکستان غوښتي چې باید دغه پریکړه بیرته واخلي تر اوسه پورې د دوی دغه غوښتنو ته د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی په پاکستان کې دننه هغه ګوندونه ملت پال او نور چې ځان خواخوږي بولي د افغانانو ډیر تر ډیره حده پورې د هغوی عکس العمل څه دی هغوی کوم فشار نه دی راوستی په موقت حکومت باندې
دا ښه شوه چې تاسو همدا پوښتنه وکړه او داسې دی چې نه یوازې دا چې ملت پاله ګوندونه لکه عوامي نېشنل ګوند شو یا پښتونخوا ملي عوامي ګوند شو بلکې سمود مخکې یو اونۍ مخکې مولانا فضل الرحمن ګوند دا خبره کړې وه په خپل باندې دا خبره وکړه چې دا تاسو چې کومه طریقه دی سره اختیار کړې ده دا سمه طریقه نه ده دا غیر انساني طریقه ده په دې طریقه باندې یو څوک بې دخله کول دا د مولانا فضل الرحمن لپاره دا قبول نه دی همدغه سي عوامي نېشنل ګوند په دې باندې دا غیر مشر وخت په وخت اواز اوچت کړي دي پښتونخوا ملي عوامي پارټي په دې باندې اواز اوچت کړي حتی چې کوم د پنجاب یو شمیر سیاستوالان دي اغي هم سیاستوالانو خبره کوم کوم چې د انتخاب د لارې راضي د اوسنی حکومت خبره نکوم سیاستوالان دی اغي هم په دې باندې اندېښنې لري بیا د سره د بشر د حقوقو کارکونکو دي که اغه په پنجاب کې دي که اغه په سن کې دي پښتونخوا کې دي یا بلوچستان کې دي غي په دې باندې اندېښنې ظاهر کړي دي کم چې قانون پوهان دي اغي په پېښور های کورټ کې یعنی د پېښور چې کومه محکمه ده په اغي کې څو ورځې مخکې اوس یو دوسیه راغلی ده او په اغي کې ویل شوی دي چې باید د خلک په دې طریقې باندې ونوستل شي یا کم چې دلته اغه اونرمندان راغلي دي اغي ته دلته وخت ورکړل شي اغه دې ځای ونوستل شي نو حکومت یو طرف ته خو بیا د پاکستان خلک چې دي اغي بیا یو بل طرف ته یو بل لار نیولی
یو ورسته پښتنه او لاند که ځواب راکړي موږ او تاسو هم پوهیږو چې په پاکستان کې تقریبا د افغان کډوالو څلور لسیزې کډوالۍ موده تیریږي په دې څلوېښتو کلونو کې ډېر کسان شاید تللي وي راغلي وي په کراتو کراتو یا ځینې ډېرې ممکن همالته میشت وي په دا څلوېښت کاله هلته ژوند کړی وي څه موده مخکې دوی ته د طبیعت د پاکستاني طبیعت موضوع مطرح شول د دایمي اقامت او طبیعت لکه اروپایي هیوادونو کې چې 15 کاله یو څوک اوسي ګورته طبیعت ورکول کېږي دغه پروسه څه شوله او دغه افغانان چې کچې ریال ته څلوېښت کاله یو څوک اوسېدلې وي دوی ولې د طبیعت یا د اقامت غوښتنه نه کړي
افغانان حتماً اغي غوښتنه کړې ده او اغي غواړي چې دي ته ګوره مونږ چې کله مشال ریډیو د فورم نه خلکو سره خبرې کوو په کراچۍ په پېښور په نوخار په پنجاب کې مونږ داسې افغانانو سره خبرې کړې دي چې اغي په خپل ټول ژوند کې خپل ملک نه دی لیدلې بلکې اغي خو سدلته پیدا شوی چې د اغي بچي هم الته پیدا شوی دي اغي وایي چې مونږ اغل تتللې نه یو زمونږ پلرونه یعنی کونه اغل ته پاتې شوی دي یا زمکه لرو یا کول لرو خو مونږ په خپل نه یو تللې اغه مونږ د پاره یو نه ملک ته خو د پاکستان چونکی قانون داسې دی چې اغه د دې اجازه نه ورکي اوس یو داسې عدالت یو دوسیه راغلی و چې په اغه کې یو زنانه چې و یو خزه و اغه د یو افغان سره واده کړي او بیا عدالت اغه کې حکم ورکړي چې دغه افغان ته د پاکستان شریعت ورکړل شي نو په اغه باندې یو حکم راغلی خو د ټولو د پاره داسې حکم نشته دی
زموږ د مشال رادیو له ایډیټور داود خټک سره د پاکستان د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د امپریکل په باب مرکه وچه باید ټول افغانان افغان کډوال د رواني میلادي میاشتې تر پای له غې واده او زیاده چې دا پریکړه څومره عملی ده په دې اړه مو د خټک سره څرګندونه واوریدې
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د افغان خزو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د غورزنګ یو بل غړې منیجا صدیق نیولې ده. د غورزنګ یو غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو اغلی صدیقي په کابل کې نیولې ده. په تېر یو میاشت کې د افغان خزو د خود جوش غورزنګ درېم غړې ده چې د طالبانو له لوري نیول کېږي.
د افغان خزو خود جوشه غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت وی غړې لیلا بسیم نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو نوموړې د روان کال د تلی یا میزان په ولسمه نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان خزو د خود جوشه غورزنګ درېم مترزه میرمن ده چې په تیر یو میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی ل خپل میړ سره، بیا میرمن جولیا پارسی ل زوی سره، او اوس منیجه صدیقی نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبان هست.
طالبانو د خزو د خود جوشه غورزنګ غړي ندا پروانی او میړې د وګیا سمبولې پاتې وشته منیټه، او د دې غورزنګ بنسټګر جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 منیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دی. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د خزو د حقونو فعال پرېسا مبارزه دا کوي چې د طالبانو حکومت له خوا د نیول شوی او خزو شمیر له هغه څخه زیات دی چې پر رسنیو کې خبريږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
نو کسای است کی رسنوی شوه، ولی یک تعداد بیشتر
دا کسان دي چې رسنیس شوی دي. خو د طالبانو په زندان کې ډیر نور زندانیان دي چې برخلیک له هم معلوم نه دي. څه مود وړاندې طالبانو اتین جونې بنديان کړی وي، او زه چې کورنۍ سره پاړی کېم، کورنۍ دي وسنې ستونزو دودونو او لدی عمل چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وروړي نه رسنیس کوي.
ازدي خودشون نامه خان رسنوی شوی.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخبارات ویان د راپور تر خبرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زندانی کولو او برخلیک پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو د افغانستان د خود جوشه خزو غورزنګ د منیجی صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقوقو څنګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړې توګه د خزو د حقوقو فعالان او رسنیس کارکونکي نیسي. یوناما د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسی او ځینو نورو بشري حقوقو د فعالانو او مدافعینو د ولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي، وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
او سمیوال نړیواله موضوع. اسرائیل وایي د غزې په تړنګ کې پوځي عملیات به تر هغه وخت دوام وکړي چې حماس ډله له منځه تللې نه وي. غزل دوونیو رئیس د اسرائیل پر لپسې بمباریو له کبله له یو بشري بحران سره مخ ده. سلګونه زره خلک خپلې مینې پریښي او د وژل شوو کسانو شمیر د فلسطیني چارواکو په وینا له 5000 اوښتی دی. نور جزئیات به له احمد تکله واورو.
اسرائیل وای بیګای په غزا کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي چې پر دې کلابند تړنګ د هوایي حملو د پای تر رسولو پلان نه لري. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه د اسرائیل پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دریو کندکونو د مرستيال قومندانانو په ګډون د حماس ډلې له 400 ډیر اهداف پنخه کړی دي. په بیان کې راغلي چې په دې اهدافو کې یو ټونل چې د حماس ډلې جنگیالي بل هغې لارې اسرائیل ته ننوتل، او په څو جمعتونو کې د حماس ډلې د قومندې مرکزونه هم شامل دي. لدې مخکې د اسرائیل د پاوز لوی درستیز ډګر جنرال هرزي هالیوی وویل چې اسرائیل سمدستي د دې حملو د بندولو پلان نه لري. هغه زیاته کړه چې اسرائیل غواړي حماس ډله په بشپړ ډول د لمنځه وړلو تر مرحلې ورسوي. غزل له دوه نیو رئیس د اسرائیلو د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده، او په نږدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې هم نه لیدل کیږي. په دې بمباریو کې د غزې د ترانګې پراخې سیمې اوارې شوې چې له کبله یې د سیمې له 1 میلیون ډیر وګړي له خپلو مینو وتلي او په نورو ځایونو کې د سرپناه په لټه کې دي. متحدو ایالاتونو له اسرائیل غوښتي دي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو د غزې ترانګې ته ننوځي. دا په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو او اسرایلو د کړکیچ د تاریخ تر ټولو خنړی پړاو دی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دی چې په تیرو دوه اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 500 اوښتی دی. دا بمباری د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوې چې حماس ډلې پر اسرایلو حمله وکړه او له 1400 زیات اسرائیلیان ووژل، له 200 زیات نور یې برمته کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. د ډلې پرون دوه اسرائیلي میرمنې خوشې کړې چې له دې سره د خوشې شویو برمته و شمیر 400 ته ورسید. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د دوی د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړې ده ویلي دي چې خوشې شوې میرمنې یوه 50 کلنه او بلې 90 کلنه ده. حماس ویلي چې دا میرمنې د بشري خواخوږۍ له کبله پریښې دي. حماس یوه امریکایي میرمن او د هغې لور 13 اونۍ خوشې کړې. په عین حال کې اسرائیلي ټانکونه او سرتیری په ګډ سرحد کې راټول شوي او غواړي د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزې ترانګې ته ننوځي. د پلان د هغو برمتو د خوندیتوب په اړه اندېښنې پرولې دي چې په غزه کې ساتل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې په لومړي ځل د پاکستان کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. تیر شپه له دې تاریخي بری وروسته یو شمیر افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې واټونو ته راووتل او په اترنونو او اور لوبې د خوښي ونمنځله.
Afghanistan have won 2 matches in a World Cup. Absolutely fantastic.
د بریا هغه شیبه چې خایي د کرکټ لوبغاړو او افغان مینوالو ورته کلونه انتظار کړی. This is your digital daily. په داسې حال کې چې افغانستان د بری لپاره ایواز یوي منډه تاړتیا لرله، افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی د لوبي د نه حاصل وختم اور په وروستي تو څلوري زو هلو په دې سره د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره تاریخي بری خپل کړ. دا د کرکټ پر روان نړیوال 500 جام کې د افغانستان 15 لوبه و. افغان لوبډلې له دې وړاندې 3 لوبي بایللي او یو یې ګټلې. د پاکستان په وړاندې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر حشمت الله شاهدی په یو ویډیو پیغام کې چې کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي وویل،
د نننۍ ستري بریا مبارکي تاسو ټول ته وایم او الله دې وکړي چې خوان مو ته ناخستی او موږ به ان شاء الله پوره کوشش او زحمت باسو تر څو دا آینده میچونو کې هم تاسو ته دغه خوشحالي درکړو.
د پاکستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې تاریخي بری تیر شپه افغانانو د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پاتڼونو او خوښۍ ونمانځله. د کونړ ولایت اوسیدونکو شیرولی وای تیر شپه د غلطه ډیر ځوانان بیلابیلو واټونو تر وتلی او د کرکټ بری ونمانځه. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا په کونړ کې ډیر وسایل شولا او خلک تر شپې واټونو تر وتی دي او یو شور او په جوش سره اوازونه کوي، ډیر خوشاله دي.
د غراز ننګرهار کې هم ګڼ شمیر ځوانان د خار بلابیلو برخو تر وتلی وو او د کرکټ د بری لپاره شپه رونا کړه. لډلې شفق مومند ازادي رادیو سره د خپل خوشحالي احساسات داسې شریک کړل.
په دې سره د ټولو افغانانو پر زړونو او پر چهرو باندې د خوشحالي هغه احساسات ښکاری. نن به مونږ ډیر شاهد یو دي چې د ډېر خوښۍ او خوشحالۍ نه زموږ په سترګو کې اوخ کې را خود کیږي او یا پر مخونو مبهیږي. مونږ نن ډیر خوشحاله یو او داسې خوشحاله یو چې الفاظ نه لرو چې څنګه د دغه خوشحالۍ اظهار وکړو.
په پلازمینه کابل کې د کرکټ بورډ مخ ته تیر شپه یو شمیر ځوانان او ماشومان راټول شوي او د پاکستان پر وړاندې د کرکټ د تاریخي بری په خوشحالۍ کې ژوندې دي وي افغانستان شعارونه ورکوي.
د افغانستان ټولو ټولو ته مبارکي وایو. دادم ژوند دی افغانستان زنده باد.
زنده باد افغانستان.
زنده باد افغانستان.
زنده باد. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان دویم تاریخي بریا و چې په دې سره یې په ملي او نړیواله کچه د کرکټ پوهان حیران کړي او د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې تبصرې کوي. د کرکټ په چارو کتون کې او مبصر شفیق سانګزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي دوه بریو یو لامل خطو بچونه ده.
افغانستان لوبډلې ته کو ګورو لډیر یو قوي اعظم یو ډیر یو منظم پلان سره راکوزه سی و سلور سپینرانو سره میدان ته کوزه سو کوم بهترینه تو په هنه سه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدرانو کړله. زما په اند د ابراهیم زدران د ګربز او د رحمت شاه د زندگی له بهترینو بیٹنگ څخه دا یو بیٹنگ وو او له دې بریا سره د افغانستان ملي لوبډلې د نیمه پایلو به تک چانسز هم لا ډیر روښانه شول.
د افغانستان او پاکستان ترمن د کرکټ د تیر شپې لوبه کې پاکستان د لوبي پچو غټل او د توپهنی پریکړې وکړه چې په 500 اورونو کې د ولوب غاړو په سوځیدو افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې وکول شول چې یاد هدف د سیالي په نه حاصل وختم اور کې پاتوي کوټو پوره کړي. افغان توپهونکو ابراهيم زدران واتیا رحمت شاه واویا رحمان الله ګربز 15 پیته او حشمت الله شهيدي 8 سلويخ نسوځیدلې منډې وکړي. دغه راز په دې لوبه کې افغان توپچون کې هم خو ځلیدل چې پکې ورو توپچون کې نور احمد لکنوال درې، نوین الحق دوا، محمد نبی یو، اواز مت الله مرزي هم یو لوبغاړی وسوځو. افغانستان تر دې دمه د کرکټ په نړیوال جام کې 15 لوبي کړي چې د بنگلاديش، هند او نیوزیلند په وړاندې خپل لوبي وبایللې خو انګلستان او پاکستان یې وګټلې. د افغانستان شپږم لوبه له سریلانکا سره ده چې د اکتوبر په 13 به په پونه کې لیو بل سره مخامخ شي.
له پاکستان سره د افغانستان د لوبې د لیدو لپاره تیر شپه چینای د هند چینای ښار ته په هند کې میشت یو شمېر افغانان هم ورغلي وو چې دغه بریا په نڅا او اتنونو سره ولمنځله. دغه راز یو شمېر هندیان هم د دې لوبې لیدو ته ورغلي وو. نور په دې راپور کې
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې بری د افغانانو لپاره له هیجان او ولولو ډک. په هند کې یو شمېر افغانانو د بری په نڅا وتونونو نمانځلې. دوی چې د هند له بیلابیل سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال ستاسو بریا مبارکي. موږ ته دوه ورځې مخکې چینی ته سفر کړو د لوبې له خاطر بنگلور څخه راغلي وو. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډیر ښه بیټینګ وکړ. نور
په ډیر وخت داسې خوشی سره مخامخ شوی نه وو او تشبیه تر ډیر هدف ورې مداخله خوشی احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوخي په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بارے منځنه. یو هندي وګړي سنانګې ته ازادي رادیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېر خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښم
پاکستان بیٹنگ وکړ او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف د دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او پر روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 13 سریلانکا سره لوبه وکړي.
د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه به د څو تنو غږونه واورو چې په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي.
نومي قدرت قاضي خیل کونل مرکز اسدابات سیدون کې ما دا چینن افغانستان یو تاریخي ماته وکړه. له پاکستان سیال لوبډلې ته دا د ټول افغانانو یو هله وا یو ارزو ټول افغانان په دې تمه باندې مخکې چې افغانستان پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړي او بیا د سي تاریخي بریا چې په ورلد کپ جام جهاني کې افغانستان لوبډلې وتوندل چې پاکستان ته ماته ورکړي. نن د افغانان د خوشحالي ورځ ده. ډیر زیات افغانان خوشاله دي. ډیر زیات خوشحالي کوي. ډیر زیات زمونږ د اسلامي امارات مجاهدینو ورونو ډیر ډز او کلی په خوشاله کې. نو دا ډیره تاریخي شپه دا ډیر د خوشاله شپه دنن.
عبد الحسیب ما نننۍ لوبه چې کوم د پاکستان په وړاندې و د غستره بریا تاریخي بریا او پزلپوري بریا دي. ټول افغان ملت ته او ټول افغانان ته مبارک وي. رښتیا هم ډیره خلو به وشوله. دغه لوبه زموږ د پاره د ورلد کپ یا نړیوال جام د ګټلو څخه هم مهمه وه ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبي ډیره حساس پړاو ته رسیږي. ډیره ښې لوبي کوي او د دواړو لوبډلو مینوال په دې تمې چې د دوی خوخي لوبډلې وګټي. نو دا د افغانان لپاره وستره بریا ده. تر دې وړاندې انګلند چې کومه ماتي ورکړه افغانستان, نو پروان جام کې د نورو خولو بکول د نورو بریاو لپاره دا ښه ګامونه دي.